داس وخت راځي لکه د اوس د پاکستان سره موږ لار تړلې ده. که چېرې موږ سړی خوند درلودلی زموږ ټوله شیان به موږ سره ذخیره پراته وی، اوس مغره مخ کړي وی. نو د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې په دغه برخه کې پوره پاملرنه وکړي.
پاکستان سره هغه هیواد چې د افغانستان ډېره میوه او سبزي ورته صادرېده، د دوو میاشتو زیاته موده اوس وچې ټولې لارې تړلې دي. دا لارې د اکتوبر په 18مه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي. راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوه او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري او ادا کوي چې آن کله کله تاوان وراوړي. داشان نړیوالو د میوو او سبزیو یو شمېر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان بولي. د تازه او وچو میوو افغان سوداګر حاجي عبدالحج د هند په ګډون د سیمې بېلابېلو هیوادونو ته د افغانستان میوې صادروي. وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوې صادرولی سي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا کم حاصلات چې رسیږي ټول پر یو وخت باندې رسیږي او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل حاصلات یو بهرني ملک ته موږ صادر کړو. که چیرې زموږ سره سړې خونې موجود نو بیا موږ دغه خپل حاصلات په سړو خونو کې ایښولی شو او په کراره کراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټو ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې راایستلی شو. موږ د وچې میوې دپاره هم د دې دپاره ډېر اشد ضرورت دی. خارجي مارکیټو ته موږ غواړو چې په 15-16 میاشت کې خپلې میوې صادر کړو او که چیرې داسې وي چې زموږ سره سړې خونې موجود دي نو بیا دا په کال 12 میاشت باندې موږ کرا کرا د خپل مالونه دنیا ته صادر کړو یا مثلا هندوستان ته اوس موږ چې هلته واستوو نو هغه ته بیا دا زموږ د حاصلات ټوله معلومه شي. دغه نه مالونه راغلي دي هغه ته رپورټونه پراته وي نو بیا پر هغه وخت باندې موږ په صحیح معنا سره خپل پروشات موسو کوو.
خو دا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په 12 بېلابېلو ولایتونو کې د دوه وی سړو خونو د جوړولو کار پیل کړای دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبه په ورځ د دسمبر په 16مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړې خونې به په مجموعي ډول د شپږ وی سره میټریک ټنو میوو او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري. د راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ټاکل شوې پراتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړې کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې کره شمېرې د طالبانو د حکومت له کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو. خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې اوریدونکو، هم دا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو د یلدا شپه ده. البته په اروپا کې د دې شپې لا تر اوسه تقریبا 3-4 ساعته یا 5 ساعته پاتې دي، خو په افغانستان کې دا شپه سبا سوې ده. دا چې یلدا څه ډول شپه ده، ولې افغانان او ایرانیان لمانځي، په دې اړه عصمت سروان دا په زړه پورې راپور چمتو کړی.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا،
د قوسیا لندې وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شیر سر اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان لیک په نصر دورانه یو دی منظوم نه دی ترن راووز داس شل بیتونه چې له هر تور تچیږي د ژوندون وینا د سباون وینا ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا ته پکې هر شیبه فال ګورې د خپل تقدیر منګې ته واچوې رڼې هیلې زه دې په سترګو کې سهار ګورم ته ترې راوکاږې وړې هیلې په فال دې وخېژې څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا موږ پکې هره شیبه فال ګورو راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن څوک پکې کرشې د تلپاتو پسرلیو ویني څوک وایي وینمه په دار منی چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی چا یې له زړه څخه فریاد وړی ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا زه پکې هره شیبه فال ګورم کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي
خصوصاً په یو کورنۍ کې چې له کتاب سره سروکار لري په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي البته فالونه په نورو برخو کې هم اچوي لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه خو اوس هغه سینه لمانځل کیږي مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړی دي
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په ممکن ورته وایي زړه یې ژوندی وي هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفل نه جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره پخوا نیول کېد مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي یا په نور وي په هغه کچه باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړی
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي
په شعرونو کې د شاعرانو لوی د شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړی ده خو د سه خاص پرګرام به د سينو سي څوک یلدا شپه ولمانځي لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا د افغانان د ایران ته ولاړل راغلل او نو بعد دې نه دغه د یلدا شپه سره اوس افغانان خصوصا د شهر خلک ډېر لمانځي او د یلدا پښپ باندې فالونه ګوري د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای بیا به نو یو کمپاله یو رجایی به سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې او بیا به په دې شاوخوا سې څوک ناست ول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني. د هغې څادر لا د کمپنۍ لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې میرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغو اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخکې له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وای که په دې مراسمو که به یوازې شزو برخه لرله او ناری نبنو. په کابل او هرات که زینی کورنۍ د یلدا په شپه د سندلی پر شاوخوا راټولیږي او د تازه او وچو میوو په خوړلو دا شپه لمانځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکي رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر پخوا ډېره لمانځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا په شپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولیږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر ایو وسیدون کې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منې وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کېږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپریږي، د انسانانو وده پیلیږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغمو د یلدا یوه بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي. دغه اړخیم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه.
شب یلدا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې د
د آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاص تویم. قدر من اوریدونکو په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلم ده. زما میلم اوس مهال کڅ هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی. خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې خپل میلم نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی. زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم. چېرته چې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړي.
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کښې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کښې وو؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې وو چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کښې یو ښوونځی او په خپله لاړم. ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې و. په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې دیراوت ته راغلو، بیا هم صرف بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه او نه و. افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه، فکر، تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه نو لومړني وختونه چې وو، یعنی اولني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دې فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کښې ومه نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مکر ای هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه، بیا چې په اتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې، بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام کړی؟ د دې خو زیاتره مراکو کې دا کیسه ما کړله. نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه ښودل، د آصف سمیم چې زموږ ډېر درونو استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعاً د داد په تمه یې د شابسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله، خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و، بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه، چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سلیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته برا شو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې وړتیا وي نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځي نو ژړا چیرته ځي. او نورې په څه کټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي. او ولی په خونخورو یې هر څه اوري، سوی د خوارانو خیره چیرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي. او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بلکې
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسې دا پوښتنه زه ځواب کړم، نو دا به ویمه چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت سلیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډ متسوی و ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې، البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کښې مې خپارېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې، ما د ورځپاڼې کښې چاپ هم شولو. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کښې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی. خپګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سبک ورته بیا ووایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې، او همدغه سبک ډېر زیات خوښ و. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی، تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دي، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دي، او د افغانستان د ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خپرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډېره پورې پخوا او اوس کومه ده، او څه بدلون پکې راغلی که نه؟
نو دا ستاسو معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي، او په لیکوالۍ کښې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کښې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه ته لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوي ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کښې 100 په هغې کښې د 100 کلونو کښې چې چا لنډې کیسې په پښتو کښې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کښې دا یې څېړلي دي، د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دغه کړي دي. په هغې کښې په اخره کښې بیا 10 ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پرې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې د فیضالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي ډېرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې هم چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلي دي، یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فرضاً د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بلې، هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي، او ټولنه ترې ډېره ځورېږي، او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی، په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کښې راځم چې اولنی کس و مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کښې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرضاً د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بیخي یوازې وم، د هغې کومې نادوه دي وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه نغلا ته نه دی تللی، خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی، خو بس سیګ د مخې ته ورځي او دا تیر باسي پیسې پر غواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې، بیا دا په کاټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله، هماغسې ځانو دغه د سیند جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. نن دغسې یو دغه پخوا به رواج چې به دا پتلون ډېر اغوستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړې وه، که ولي دی نو خالي هم دی. دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلې دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو، ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، تلویزیونی دي. نو زه په خپله ما چې لیکلې دي ډېرې مې د تلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره یې توپیر دا دی چې یو په خپله ډرامه کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده. خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استعباتونه نه شي کولی. وړه اشتباه چې دې وکړل نو ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغ باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کارېږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کارېږي. بله اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی مونږ تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عملاً ښه د هغې جړه، د هغې ادا، دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې، هغه باید پټې مخکې نه رسوانه وي او په اخرو صحنو
کې.
هو، تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی و. خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړی ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر وشي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنګ بیل ډایرکټر یې، د ډانس بیل یې، د ډیالوګ بیل یې. زه په خپله د انداز ډایرکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره هم پوه شي. خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامین خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامین ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامین پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، نو دغه مرکز تاسې د دې حوصله نه لري. او یعنی ډیر تکلیف په ما کې اړول او په داخل کې زما د خواري له هاته په ما کله زوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج درامې مو هم لیکلي کنه؟
یو د درې مې لیکلي وي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه سره خپله لاړم نه شوم، په مدیر د معرف را پسې راغلی و، بس ومې لیکله د کرمي صاحب لومړنی وخت و. بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي و، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي، خو ما زیات تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژي زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنانو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه یې نه لري. نو ما کولای شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاط.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وواهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې څه دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرویشت قسطه سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو د ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وي دا ټولې په تنس کې ما لیکلې وي. یو پنځه قسطې جوړم، شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، که خدای هغه وزیر صاحب کار پرې اخیستل، جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي. او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولای شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولای شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکېشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس کې دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونی، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. دا شیان دغه شعر. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی. او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی، هغه هم چاپومه. د سندور شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي، چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي، د جنورۍ په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي. دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ وي نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکړئ، او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ، بیا به خدای پاماني وکړي.
نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه. انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. هر څوکه د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اوراو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای ښه دی وي.
د آزادۍ میلمه
جنان میا دوا دسرو شونډ د پاسا سر پای ځوان میا دوا چاغت کی رات وای چې جنان میا دوا دسرو شونډ د پاسا سر پای ځوان میا دوا کوئی جنان میا دوا جنان میا دوا سر پای ځوان میا دوا یو پلو مې یار لونګین مې پد بل پلو یو وړو کای دی پلو راوا جانا مالک جانا او زما یارا تنوشال میرا
شین غمه پر کېږدا په مینا مینا دې قتل مینده کړم ماتا ډاډو گئی جوړا شین غمه